د څلور مې نیټه تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه، په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه، لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل، د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 100 تر 15 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلمې مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاثیر یې پرانیستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکری د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1935 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پایت ورسوه، د مدرسې زکونکو د اداري د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب ورسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمیر نور مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولای. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویل او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیدي په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیدي، لایق لمړی د چمکنۍ سیمه او بیا له هغه ځای د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان ډیرې ته 400 تولاړ هل دی له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له د سره د نغرز غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپی آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پلو او په پل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پخې فلج شوې دي. د افغان مرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زکولې شم چې پښتو باندې ترجمه کوم تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستاد کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په د کتاب کې وړاندې کړي دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضی پکې ښه ژوند درلوده؟ او بعضی پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کال لري، بعضې د موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نڅوا.
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی مثلا لایق یو هغه لوبړنې او کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغیر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبون نروزي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي، مثلا لا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو په اړه، یا د بزګرانو په اړه، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کیږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعر په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کیږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچپوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کیږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغیز نه کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مخته ودرېږي، د دې شعر زموږ مخته ودرېږي، د دې کیسه داستانونه ناول دا شعر زموږ مخته ودرېږي، او په هغه کې د خوار ولسو او د مظلوم ولس خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لري د کلو او باندو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کو روسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي سیاست کې هم دغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو، لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو، یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق، هغه وخت چې دوی بې واک شول، او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي کنه؟
خبردار چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغیرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي، او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و، او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی د صحنې نه وځي، او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري، او د شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره، البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظره.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدی پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو. د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه لایق سیب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل. زما په جنګلوي سره د تیرو پنځل شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سړی وو او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کینی. ټولنیز ژوند عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند وو.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر لنګدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې ورسېو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د کار د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د تیرو پنځلس کالو راهیسې د مشاور وو. د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیمونه کې مشورې مونږ ته راکړل. عموما مونږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، دا خبرو ته غوږ نیو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلس کالو کې د دې ترڅنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی چړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمۍ په ټولو علمی چړنیزو کانفرنسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمۍ په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمۍ په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوسته، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستې، د هغه هنر دې مطالعه کړې، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړه، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه دی د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلنو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وا واکن چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده. مونږ کېدې شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو. ځکه د لایق صاحب شاعري کې مونږ تاسو وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې د کړې ده یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم چې په کلو څه کړی.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل په هانتون د خلیو هنرونو په هنزي د تیاتر پرشته کې زده کړی کړي. لا 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي. ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي. نو موږ د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړموني ننګرهار ته تللو او په بیلابیلو علمی او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثيلي پارچې وړاندې کړې. ل جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو تر بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نمو مخه سده
له هلمند می پیل کړی دي او دا می جرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د وسپنګرار کې
مخه مو سده.
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دادی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریکو.
تیرا ورځ چې ماته سی په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردون کې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کوم چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته موروړه. دغه خوند چې مونږ ته د سا هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
به صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازه. زه هم پام دې نظر یم زمشت نر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاده وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راکته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې و په هیته د تمثيل وښکې نه وي که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل اصول سره برابر سترګې لنجې سوي وای. خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هغه سي د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زميني مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا هغه ریاکشن شوی
اوایي سفرونه مې نه کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم یو خزمه د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده د هغو درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیواز له انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني یو سفر مې وایي سوې دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا او چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولې وای دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مسايده کړل او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نجر سره مخسیوي کر سره مخسی هم زکم وير ودار نه لرم زکه چا ته کار نه کوم زه د ولس ته من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي مثلا د زابل پشاجي ولسوالي کې زما سره مخسول پننداره کړه ته ناستو د چومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې په ایتي زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کی او بیا راته ویل چې وکولای سي وای اجرا مشته هم وکي
جاوید عبد کده د جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څنګه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم په د پلار په اړه ژغیږي لمړي خدای دا کراکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو وای وسحنه ورېږي او بل نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نام وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر و په دې سوی تفاهم کې اتلل دي نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي ماشوم نو سره توایل خو کراکټر ورته وایو چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وشک تی وی خصوص کی جغ ناوری او په خیر کی دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خو می جغ واره
کدا راته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړی دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بلابلو برخو په حرکتو سره ترسوي داسې نور ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي
داسې ډېر ډرامې تاسې ما پر سوي لاس ډراما ما ډراما چې خپل مال کړي خو په ډېر کریکټرو کې و مکتب ډراما د سول ډراما د ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په اوسنیو وخت کې تازه د مچمنټ هم کړي د مولانا ډراما د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډراما چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکیډمیک ډرامه ده تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چې زه کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او ژوند ورکی کار زکار کار ته جوړ کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خو خپل ته څوک ممانعت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا مې اخیستي چې اورار باندې تیر شوی تر دې راځه پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او يم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه وینې ما او نه ما یو څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولر سوې مو زه په دې په یم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په چې څومره ور وي څومره چې ټک وي غمره تیر کیږي غمره پخېږي زه غواړم چې زه پوښم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسه وي د ستونزې د حل لپاره نو معلومدار خبره د ستونزه ستا خو یو ستونزه هم ده
جاوید عبد کدارته وای چې ساسي اونري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم. خلک
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډیره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد او لسکلنه تراژیدی پکې رانغښتل شوی ده، او هغه ما په داسې طریقه راجم کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامه پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي، او مجموعاً د هغه ډرامه ګټه خلکو ته د ویشتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څومره وړاندې کوم. زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خوځه د ګرن ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه په دې پورې اړینم چې د جاسو ډرامې د پک د پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما تخنیکار ته پاتې شي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کوم ډیر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روانم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو سره ته دمو وای چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيلي اونر ټولنی بخامه خوي، تاسو ور سره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته کرا قرار دي تشیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او سره په څنګه کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وسه تم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه لتا څخه، تشکر.
عبد الوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواري لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
زرپانه ویده وګړي. نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې
دراغلی مخلوق داسې جامې پتن وچی د توپ په ګولیوی هم پګرانا لبخو غرزول شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان سچی تیګی او پکولې دا وطن غلنه وو او نه خو هم له نږدې گاوند راغلی شوکمار وو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې چیری او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه ورته څوک داسې لرنګ تور وو تا به ویل چا د سکرو رنگ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوخه د کلی خلکو په اول ځل د داسې چیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنلو نورو سیارو راغلي استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وا پاسونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وروړ دا سیرې په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصې ده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږیږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږي ګڼ ماران رسمبو د کلی په لویه میدانې کې د ترحیدلې کلی اوسیدونکو ته لاس ونیو او په لوړ آواز غټ شو مبیریږي موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې ساوه چلیدا ډاډا او ویره یې لسره والو ته د کلی مشر ژر ورغبرګ کړه نو په دې نیمش پکې څه بې پښتني او بې اجازه په کلی کې رانه نوتی هست د ناشنا مخلوق مشر اوګه پورته ونیوي بې لويري او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلیو په دې سره په ټول کلی او کور کې شور جوړ شو ټول یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غختنې ته ګرد لغوسېشنه او سره وختل د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي دراغلی مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه غراو هماغه سي سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسې ټول معلومې دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلې تختیدلې دي ټول وړو او زړو زامنو لمسیانو کډوسیانو کودیانو او نورو یو او بلته وکتل بیا ټولو په وساچی غکړه نو له دې زړې بوډۍ څخه غواړی دغلو مشر په لوړ اواز جواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ای خپاتې شو او هرې و لخلې بي واکره ووتل کمالونه دغلو مشر د شور او زوک په مینس کې په بیړه ورغبرګ کړه مګ د هغې کمالونه یادو او لزان سره یې وړو د کلا لمنځه یو تن چې په خپل مونډې ګریه لاس واه او لتسبوې پر لپسې ټاکاره وسته په زور وویل موږ ته په بدل کې سره کوي دغه په دې له شرم ډک غوښتنه او مامل ټول واړه او زړه لکه سې سره او شنشول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور به د کنزلو او غواخونو باران جوړ شو ثبت کوي په مور سودا کوي مور خرڅوي او هغه چې همغه سیریه تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به د خدای نوم هم په لوړ اواز واخیست بي واکه خندا ونیوه او د هیڅ چا د کنزلو او غواخونو ونه ویریدم کدا سیدر باندې مور ګرانوي په داسې درانه خوب بنه بي دیدلې د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوب چیراکینی و خوریدل یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دستي تصدیق کړه د اړتیا وای چې په چا خپل مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بيتيږي ایوب بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو بریتونو یې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلو یې وویل مګ نه یوازې بيد اړاند او کانه یو ناپوه هم یو چې پردې مخلوق لڅومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر ده او مګله هغه نه پیژنو او له دې سره د ټوله کلا وګړو ل شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور ل شرم ورونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره
زمان شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټول نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پر ټول نه کې آرامي راځي خوشحالي راځي د سول سره خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کوم نه دی ورکړ سوی ځکه اسلام د عدل نظام ده اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو تر لاسه کړي نو باید هغه حقوق ورکړ چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي د بشر حقونه چې خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر